سلامونه وخت په خیر. وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن شنبه د کب څلورمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تېرې شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختار خبري اژانس ته ویلي چې تېره شپه له 10 بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري د خپلې خاورې دننه دمدیتی پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په یو ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تېرې سلواغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شوی چې د روغتیا وزارت د خبره په ترسکی له 15 کلونو کموم را شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیقېږي چې د یو شمیر روغتیا پالانو په خبره یو شمیر ماشومان ترې بهر پاتې کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ایزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی وو. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډله یې نن خوشی کوي، دوه تنه په غزې تړانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړه چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطینی بندیان آزادوي. دا په غزه کې د کواکا اوربند د موافقې د لومړي پړاو او وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشي کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حملې په مهال یرغمل شوي وو او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړه لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړ، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغمل په اړه تر ډېره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار د سیالۍ ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 پیل شوه. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د په یو سلوبو منډو په توپیر یې ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربا پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېیمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. سلامونه دی خبری ټولګي کې موزه فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بند شوې ده.
اولن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي او بعد مرغه بیرته خپل کورو ته وګرځید. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم درته لرو، خو در دغې نه وروسته تاسو کولی شئ د افغانستان اړوند راپورونه هم درسره تعقیب کړئ چې په هغې کې به دا واورئ چې په افغانستان کې د تاریخي ابداتو د منځه وړلو ګواښونه ډېر زیات دي او خلک په دې اړه اندېښنې لري.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
وړاندې د دغه راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شئ تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سم خبري ټولګه ته به هم خرغلاست پایل کوو. د نن ورځې په پر راپورونو د فبروري په 28مه نیټه په تورخم کې د پاکستانی ملیشو یا هم د پاکستانی پوځیانو د خوا ملیشي ځواک چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي وو چې وس هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې د حکومت پرمختګ په دغه برخه کې نه ده شوی. په دغه برخه کې د وارداتو او صادراتو یعنی دوه طرفه تجارت زندیدل یو مسافر هم نشي کولای چې په تر دغه دامه پورې په دغه لارې تګ راتګ وکړي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یو پوسټه جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ، نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجاً ور وتړله. خو بیا افغان لوري د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازعه ځمکه نه بلکې په خپل خاوره کې د ننه پوستې جوړولې او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم دی. په دې اړه زموږ د مشال څنګه راپور ته وکړي.
په تورخم کې د اف سي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي کونو ادا کړی چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خوشکاری و ندرول، نو احتجاجنی د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفر نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازعه ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډروران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته له تلو څخه راوګرځول.
بیگا رئیس دلته په تورخم دروازه بنده شوی ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه. جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو څنګه ګرځئ؟ د ازادي رادیو نه اوري په مخ یو بل راپورته. د روغتیایی خدماتو چتر یا هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیون خلک له روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېزې هم کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لورې له لوړې وروسته د 3 میاشتې لپاره هغه مرستې هم بندې کړې چې متحدو ایالتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هیلت کلستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 3 ولایتونو څخه په 1 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندېدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدلای شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغېزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کولای شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه تورېدو لامل هم شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید په دې پریکړې سره غور وکړي. د زده کړو د برخې بیا یو شمېر فعالان پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبانو حکومت غواړي د سری ښوونځیو سیستم لمنځه یوسي او د دینی مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبر ورکړی چې د کمیس او پرتوګه غوستل او د خولۍ او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د تطبیق وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس عزله تور
مزمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د خبر پاورېدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوئ، کوشش وکړئ دغه څخه تیر سئ او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړئ درسي مواد موږ ته زیات کړئ.
مرتضی چې د کابل ښار دیو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې ښوونځي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره ښوونځي ته تللی یو او له دې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له ښوونځي زړه تورې کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري د غیر راپورونه او د دې ورتنو راپورونه او تازه خبرونه تاسو وس کولای شئ زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم در سره تعقیب کړئ. اول ته زموږه راپورونه د متن په شکل لته ولولي او زموږه نور خبرونه ویډیوي خبرونه هم کولای شئ زموږ په یوټیوب او فیسبوک کې در سره وګورئ. د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورځو. د خوست خلبیسات میله چې په ونی کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګڼ ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توګي په خړو اوبو له هوکړي، خو بیا هم رامنځته شوي مالی زیانونه د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګرۍ اغیز نه کوي. خلبیسات میله ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. په دغه اړوند یو جالب راپور لسی منس موږ هم کار چمتو کړی. دغه راپور واوري بیرته راګرځو.
د خوست پیولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته وویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابي چې ټوله دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړي پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کسته پکې صنعتي ګټه په لاس ورځي او د څو څوونی سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله وویل
د خلبیسات ډېر غټه میله دلته ډېر ساله ساله خلک راځي. اخوا ډېر غټه غټه میلې کېږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډېر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډېر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنۍ ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکی علي احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میله ته د شیان سره خرڅو د مندات یو د کشته یو د ممیز یو د شیان سره خرڅو او موږ هم په ارزانه بیه باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبی د پاره راځو.
د خوست صبری او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یوه وسیله ده، بل لوري ته له دې ځایه د خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د میلې پورېزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ د هغې ته خپل د تجیې پڼې ویشي او د تجیې پڼو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالۍ ته عواید جمع کیږي. د شروالۍ عواید هم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاوخوا درې لسیزې وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو له یوې اډې او د هغې په څنګ کې د یو واړه سماور له فعالیته کېښودل شو چې ډېری ورانو به پکې د چای دمه کوله، خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501 بیا هم خراغلاست زمونږه خبرونه ته څنګه میچې د خبرونه په پایل کې ویلې د چمپیونز ټرافي سیالي په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ مینوالو ته غواړم اپډیټ ورکړم. تازه حال د انګلستان لوبډله دا مهال توپوهنه کوي چې د څلورو لوبغاړو په سوځولو سره 201 منډې کړې دي او دا اوس څلوېښتم اوار هم روان دی. دا چې دا لوبه څنګه ترسره کیږي د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې تاسو اوریدلی شئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته خوښ شئ.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومیږي چې کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه او خونې وي دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
اروزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته،
شش زاین است نو یا هغه زاین چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسلین او زمرد مشران خصوصا د حکومت مشران څخه مونږه هله ورزو ده چې دغه زاین برته ورغی نو دا پروازګان کې تاریخي زاین دي د زاین چې برته ورغی ولس
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوي محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دوی د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوه همنیمه کې د ازادي مل مخبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه د راپورونو لمخې د تورخم دروازه لته رښبې رئیس د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی ویلي دي چې د پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نویو پوستو تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بند کړی ده په بادغیس ولایت کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون جمعه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړه ویلي دي چې د بالامرغه په یوه کلي کې یوه 15 کلنه نجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او سیرانو د تبادله په ترڅ کې د حماس د شپږو یرغملو لړډلې چې دا ډلې نن خوش کوي دوه تنه په غزې ترنګ کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړ چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسیدل ټاکل شوی چې حماس په څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوش کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطینی بندیان آزادوي په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډډه شوې خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادله په ترڅ کې باندې حماس شپږ یرغمل خوشې کړی
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنی چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورزلا نعمت اشرف را سره ده اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستید د دې مرکې لپاره لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلی دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلی. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هېچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي، په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغسې یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
اورزلا جانې د پام وړ یوه بله خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه ښکېل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې یو، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کېږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل یې کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دی، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېره مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسې.
ښه، مننه تاسو له هڅې
Bye. I'm gonna make you mine. Mr. Go